السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. زه ناجیه صاحبم او دا خبرونه تر ډیره زنګړی شوې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته. خو په سر کې خبرونه له سالی محمد سالیس خاورو.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي شخړې د هوري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوختي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلي دي. د ترکیه ولسمشر یور بیا ټینګار وکړ چې روسیې څخه به د میزایلو S-400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د پورته سوي شخړې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوختي. د دې جرګې غړي نادر خان کټاوزی په دې اړه شبه مخکې ازادي رادیو ته وویل:
د دې دواړو خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان به طرفه خبرې وکړي. پرونه ورکه دی رائے دی چې ورکولې هغه جری کې څو کسانو امضا وکړي دي، هغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغن ونه شي. ګمانه کوم چې نتیجې ورکړي.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اوسلی 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان کړ چې شغلی رحماني ګټون کړي، خو شغلی اوسلی او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي چې 123 رای د ټولو 240 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید چې د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وسی. نن په ولسی جرګه کې معترضو وکیلانو پرېنه شو چې میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کښېني چې ورسلانجا ولاړ سوه. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسل کې سوي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوال هڅې روان دي. طالبانو نن په ویلامه کې ویلي چې مارکوس پوتزل د طالبانو د رهبری شورا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې تنظیموي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین په ویلامه کې ویلي دي چې پوتزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر څو خبرې وکړي. مارکوس پوتزل چې له 2014 څخه تر 2018 د کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو، د میر پر لومړۍ نیټه هم له ملا برادر سره کتلی وو. امریکایي هیئت او طالبانو تیر کال په څو پړاوونو کې په خپلو کې مذاکرې کړې دي، خو بیا هم د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره پرمختګ نه دی سوی. د دواړو لوریو د مذاکرو وروستی پړاو د مې پر 9 پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په خبرو کې ثابت خورو پرمختګ سوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې په څو حملو کې 13 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والی ویان محمد عارف نوري نن یک شبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات له پرون راهیسې سوي.
تیر سلور شتو ساتونه کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو او د یک ورسوالۍ پړوند کې و هوایي بریدونه او یو توپ چنده اختر سره شوی دی چې په ترڅ کې د دریو سرګروپانو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه ټپیان دي.
وسلوال طالبان په اندړو کې د برید خبر منی خو وایي چې 4 ملکیان وژل سوي. د والی ویاند وایي چې په دې پیښو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بلخو امنیتي چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویاند خواجه یحیی علوي نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو یو اندازه وسلې هم نیول سوي.
پنځلس تورستان وژل شوي او 15 نور جنایتکاران یې ټپیان شوي دي. یو 2 ملی متری توپ، یو مل وسله او 2 دوربینونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دښمن 4 پټن ځایونه تخریب شوي دي.
په بل خبر کې ولسی وی چې د زابل د والی ویاند وای په شاجوی او شهر صفه ولسوالیو کې په هوایي بریدونه کې شپږ وسلول وژل سوي چې د هغوی دوه قندانان هم پکې شامل دي. وسلول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لړۍ نن په څو شیبو کې پیلېږي. دغه سیالۍ به د آیرلند په بلفاست کې وسی. د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټاکل شوی نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې خپله لومړۍ 25 لوبه ترسره کړي او دویمه لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبډله ترمنځ د مې په 20 نیټه ترسره شي.
تر دې وړاندې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ په دوو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د اورېدو له کبله ونسوه. سعودي عربستان له ایران سره د کړکیچ د زیاتې دوه پلړ کې پر بیړیو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حمله په اړه د خبرو لپاره پرونی میاشت کې د خپل عرب متحدانو د دوه فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان پرون د خلیج د همکاري شورا او عرب لیگ مشرانو ته بلنه ورکړه چې سبا د مکه په بیړنۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو ویلي چې په دې سرمشریزه کې به د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو او ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وسی. ایران په دې حملو کې خپل دخالت رد کړي، خو د یمن حوثیانو چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو ایس 400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د ایس 500 ډول دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې د معسلانو د پښتنو او ځوابونو په یوه جلسه کې وویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د ایس 400 ډول دفاعي سیستم درانیولو اقدام وکړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د کانګرس غړو له ترکیې غوښتنه کړې چې له سی د میزایلو د دفاعي سیستم درنیولو موافقه پسخه کړي. او په اسرائیل کې د یوروویژن د سش کل د سندرو په مسابقه کې هالنډي سندري لومړی مقام خپل کړ. د یوروویژن د سندرو د سیالۍ له مقررات سره سم به راتلونکي میلادي کال هالنډ د موسیقي د دې فستیوال کوربه وي. تیر شپه د یوروویژن د سندرو مسابقه د 25 سیالانو په منځ کې د هالنډ سندرغاړي دونکن لورنس وګټله. د یوروویژن د سندرو سیالي اول په 1915 میلادي کال کې وسوه چې هدف یې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا متحد کول و.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلې زنجی سپم او د خبرونه زنګړی شوې شکرې ناروغي ته په پروګرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمنګ ملمدی او د شکرې ناروغي په عواملو او همدارنګ د مخنیوي په لارو چارو به موږ سره بحث وکړي. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0599 45 30 او بل شمیره هم ده 0 200 225 55. رازو په دې تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بې ساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازیو د اټکل له مخې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. روغتیا متخصص کې د شکرې ناروغي لومړني عوامل د ناسالم خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکی فعالیت کموالی پګوت کوي او په وینای دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکی سره د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغي زوريږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغي اخته کسان وکرش مې له 1300 راهیسې سرګندې ندی، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ډاکټر حنان خوشحال صافی وایي منظم سپورت، روغتي خواړه او د سګریټو نس کول د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي. نوموړي وړاندې وویل
د معدې په څنګ کې یو غده د پانکراس په نامه، دغه پانکراس خوده انسولین په نامه کومه ماده چې ده، کچیرې دغه انسولین د جزایر لنګرهان ځینی یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماین بیولوژیکي مؤثریت یا تاثیر د لاسه ورکي، نو په دې وخت کې ګلوکوز ایدیب زچ حجراتو ته لاړ شي، په احتراق ورسی انرژي تولید کی پوینه کې باقی پات کی.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکرې لنروغي کړيږي چې هر کال د دغې نروغي لقبل 1.5 میلیون کسان یعنی هر ورځ 3 کسان مري. د روغتیا نړیوال ادارې خبرداري ورکړه چې په نړۍ کې د شکرې نروغي د ریکارډ کچې ته رسیدلې او په هر 11 کسانو کې یو کس په دغه نروغي اخته دی. د شکرې نروغي په تړاو د دغې ادارې د راپور لمخې په 1980 کال کې په دغه نروغي د اخته کسانو شمیر 1.8 میلیون و چې په دې وروستیو کې 322 میلیون ته راپورته شو. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې په وینه کې د خوږو یا شکرې زیاتوالی یوه پیچلې ناروغي او یو لوی وژونکی ګڼي چې هر کال په نړۍ کې نږدې 4 میلیونه کسان وژني. د دغه سازمان کارکوونکي وایي که په دې اړه کوټلي ګامونه وانخیستل شي نو له شکرې سره د تړلو ناروغیو له کبله مرګونو کې به زیاتوالی همداسې دوام وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو واوري. دوستانو د خبرونه شکرې ناروغي ته زنګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې د 0995 15 30 او بل شمیر هم د 0998 225 55. په پروګرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدي زمنګ ملمه دی. ډاکټر صاحب محمدي ښه راغلئ.
تشکر ژوند دی.
اوریدونکو تاسو لایو که غواړی چې د انټرنیټ لاري د خبرونه ووري azadiradio.com یا azadiradio.org مهیروي. ډاکټر صاحب محمدي راپور مو ووري د رازو دي چې شکرې ناروغي ساس لاندې سره ډول یو ناروغي ده.
البته په سر کې ز په خپل نو وسره خپل دوستانو ته سلام وړاندې کوم. شکر ناروغي البته کله چې په غیر نورمال ډول او په دوامدار توګه د وینې قند پورته پاتې شي د ته شکر ناروغي ویل کیږي. او په دې حالت کې یا د غدې پانکراس نه انسولین نه افرازیږي یا لږ مقدار افرازیږي او یا امکان لري په افراز کې یا سکریشن کې څه مشکل ني د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت تولید شي او په نتیجه کې د مواد قندی یا کاربوهایدرات شهم پروتین او نور مواد په وجود کې مصرف نشي او په نتیجه کې د دیوایس وګرځي چې دا مواد په وجود کې تراکم وکي.
ډاکټر صاحب محمدي په افغانستان کې د ډیابټ یا شکرې ناروغي مخ په پرخېدو د تاسې عوامل په څه کې ګورئ؟
البته مهمترین عوامل په افغانستان او نړۍ کې اساسي علت دا ده چې اوس جوان شهری شوی ده او خلق فعالیت فیزیکی سم ندی یا بی فعالیت فیزیکی نکی او همداسه مناسب غذاگان نخری یعنی زیاد خورل کم فعالیت فیزیکی او نور مواد استعمالول مثلا سگرت الکهول او نور شایان ده ناروغی باعث گرزی.
ډیر زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. موضوع شکرې ناروغي ده او تاسو د دغې ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب حسیب الله محمدینه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه اوریدونکو ته یو اوریدونکي ته ولس په لیکه کې ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم مشتاق ده، څنګه یې؟ له پکتیا
څخه زحمت ورکوم. څنګه یې صاحب؟ خره لای پروگرام ته مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
مننه ژوندۍ وسته ډاکټر صاحب. اول سلام اوردونکو ته سلام.
ډاکټر
مې دا شکر ناروغي څنګه پیدا کیږي ولې پیدا کیږي او د مخنیوي لپاره باید څه وکړي او کله چې سړی شکر تکلیف ولري هغه کوم خوراک څخه ډډه وکړي او کوم خوراکونه ونه کړي. او د شکر ناروغي چې کومه ده دا د انسان نه بل انسان ته په ځینې نزي ساري ناروغي ده غیر ساري ناروغي ده داسې معلومات راکړي.
سمه ده، مهم مسایلو ته تاسو اشاره وکړه. څنګه چې په دې پورته نه مګولي کلی مې ربني وکړل.
البته شکر ناروغي اساسي علت مخکې ما وویل چې امکان لري چې یو غده د پانقراس نومیږي، د دې غدې نه د لانګرهانس حجراتو نه انسولین افرازیږي او کله کله داسې کېږي خصوصا په ځوانان او ماشومانو کې د دې غدې نه بیخي انسولین افراز نشي. په دې حالت کې دغه کسان مجبور مکلف دي چې د بهر نه انسولین واخلي او خپل حیات ادامه ورکړي. البته په دوهم شکل په نسبی توګه انسولین کم افرازیږي یا افراز سم دی په فعالیت د انسولین فعالیت مقابل کې مقاومت رامنځته کیږي، یا امکان لري چې دواړه موجود وي، هم په افراز هم د انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي. البته د شکر په رامنځته کیدلو کې تقریبا په 90% ایدیوپاتیک 90% اوتو ایمیون حادثه رول لري، یعنی وجود د پانقراس د لانګرهانس حجراتو په مقابل کې یو نو مواد چې انتیبادی نومیږي تولید کوي او په نتیجه کې یو عکس العمل رامنځته کوي او د دې حجراتو د تخریب باعث ګرځي. البته متبقی 10% علت تر اوسه پورې معلومه شوی نه دي، خو نور فاکتورونه هم د شکر په رامنځته کېدو کې رول لري، مثلا هانتانات وایرسی دي، مثلا کلچرک، مثلا کوکسیک وایرس، او همداسې جنیټیکی فاکتورونه رول لري. البته دا عوامل په نوع اول کې یا ټایپ 1 کې اساسي رول لري، یعنی کوم نوې ته مونږ ټایپ 1 یو، یعنی هغه کسان چې بدون د انسولین نشي کولای چې امرار حیات وکړي. البته په دوهم ټایپ کې هم اساسي علت تر اوسه پورې معلومه شوې نه دي، خو بیا هم ځینې عوامل او فاکتورونه د دې ناروغي په رامنځته کېدو کې اساسي رول لري. مثلا جنیټیکی فاکتورونه، هغه کس هغه ماشوم چې مور د شکر ناروغي باندې تقریبا 3% او پلار چې مصابي 8% او په هغه صورت چې دواړه او مور او پلار په شکر ناروغي باندې مصاب دي د دې چانس زیاتیږي. او همچنان نور فاکتورونه مثلا لایف استایل یا روش زندگی چې مونږ ورته وای، مثلا ځینې کسان وزن زیات دي، فعالیت فزیکی کم دي، خوراک زیات دي، دا هم په خپل د دې باعث ګرځي چې شکر ناروغي رامنځته شي. او شکر ناروغي ځینې اراض او علائم لري چې په ځوانان او ماشومانو کې یا په نوې ون کې مهمترین اراض او علائم چې دا کس
ډاکټر سه محمدي دغه علائم او همدارنګه دغه دوه نور پښتنو ته به ورسره راشو. میرویس له هلمند نه په لیکه کې د ډیر زیات منتظر پات شو، د پښتنو په مخلو مهرباني وکړئ.
په خیر سات مشره
او خوشاله اوسئ، ډیر زیات مننه، مهرباني وکړئ.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، سلام نو وایم او پښتنه می دادا چې زما نظر باندې چې دغه د شکرې ته مخ کې چې انسان په دغه ناروغي باندې نه اختصاصوي، چیرې چې انسان وینه وکړي د وجود څخه درګو وینه ورکی، دا به څنګه د شکرې د مخنیوي لپاره علاج کېدلای شي کیا، او یا که په شکرې اخته کس وي بیا هم د پرغه سربیره د وینه ورکی په کال کې یا په څومره؟ رول لري او که بعد اغیزه کوي.
سمه ده ډیر مننه میرویس خان دغه پوښتنه به جواب شي. ډاکټر صاحب راځو مخکینی پوښتنې ته چې ورور مطرح راغوی ویل چې کوم کسان چې په کاري ناروغي باندې اخته دي له کوم خوړو نه برډډه وکي او بل غوی ویل چې یو کس نه بل ته د شکر ناروغي انتقالیږي کنه د پوښتنې کا جواب کوي.
البته هغه کسان چې په شکر باندې مصاب نه دي په هوال قدم کې باید دوی که وزن زیات کمی کم کی که فعالیت فیزیکی کم دی باید زیات کی او همداسې د سیګریټ الکول او دا نور شیان باید اجتناب وکي. او اساسی دوی پوښتنه وکړه چې د یو شخص نه بل شخص نه دا سرایت کوي او کنه. البته جنیټیکی فاکتورونه چې ما مخکې تاسو ته معلومات درکړل په هغه صورت چې مور یا پلار په شکر ناروغي باندې مصابي وراثت یا انتقال د ناروغي چانس په دغه اشخاصو کې چانس شته.
ښه رازو اوس د میرویس خان پوښتنې ته دا پوښتنه کا جواب کې بیا به زو نور اوریدونکو ته.
البته د میرویس خان اورور په جواب کې باید عرض کوم چې ویناور کول یعنی هغه څوک چې شکر ناروغي لري دا ویناور کی دا په شکر باندې کوم مثبت اثر لري یعنی په دې معنا چې شکر که شکر نه لري په شکر نه مساویږي او که شکر لري د خوال باعث ګرځي. البته دا کوم اثر نه لري او هغه ناروغان چې مثلا شکر ناروغی لري او په خپل کوم اختلاط نه لري مثلا پختورګي زړای سترګو یا نور کوم مشکل او نه لري دوی کولای شي چې بولکاسته وینه ورکي کوم خاص مشکل.
مننه بل اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د شوان شتمنی پروګرام لازم دی رادیو اوري د رادیو غږ
د ټیټ کای چې ساجرک سم وورو. السلام علیکم حاجی توفی ز زابل ولایت شاجول ول سوالیف
توفی صاحب خرغ لای پروگرام ته او مننه توفی صاحب دغه غږ مو پرې کیږي یو سم ځای انتخاب کړئ او خبرې وکړئ.
مننه اوس څنګه شو؟
بالکل اوس سم دی مهرباني.
نو محترم قدرمن ډاکټر صاحب زه خمه د دې درې پښتنې دي نومرنی پښتنه ده د سټیش ریزي پر څو قسمه ده او کوم قسم یې خطرناک یا مهلک ده او بل څه دوا لري نه لري په دوا باندې کنه قطع کیږي او بل د هغې نورمال څونه درجه ده او خطرناک درجه یې څونه په حساب باندې نو دا پښتنه جواب کرای کی به زه خبر دی منم دوی
تو خو حساب ډیر زیاته مننه دغه پوښتنی به ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته شکر ناروغي په اساسي توګه درې نو لري چې او نو اول دی یعنی مخکې ما اول چې دا ناروغان اکثرا ماشومان او ځوانان دي او د ډېر قوت د لاس کلنای تر دولس کلنای پورې لیدل کیږي او دا ناروغان حتما باید د بهر نه انسولین واخلي ځکه چې د دوی د پانکراس غده نشي کولای چې انسولین تولید کی او که د دوی انسولین د بهر نه وانخلي د مرګ باعث ګرځي. او دوهم شکل چې نو دوده یعنی دا په کاهلانو کې یعنی هغه کسان چې سن د سلوخت کلنه نه پورته دي دا ناروغي رامنځته کیږي او په دغه کسانو کې انسولین افرازیږي مګر امکان لري چې د دې انسولین په مقابل کې یو مقاومت موجودی او په دې حالت کې په نسبی توګه د وینې په دوران کې انسولین شته او د پروتین شحم او د پروتین شحم او کاربوهایدرات د مصرف لپاره تقریبا کفایت کوي په نسبی توګه کفایت کوي. البته د خطر په مورد کې مونږ او تاسو پوهیږو چې اول شکل یا ټایپ 1 نسبتا خطرناک دی، په دې خاطر چې اول علت خدا دی چې دا ناروغي په ماشومی توپ یا ځوانی توپ کې پیدا کیږي او تقریبا امکان لري چې دوام هم کالونه په بر کې ونیسي. او دوم خبره داده چې د دوی پانقراس بیخی انسولین تولید کولای نشي. دوم ټایپ چون دا د سلویخ کلنای نه پورته واقع کیږي او دا امکان لري مثلا په ځینو کسانو کې امکان لري چې غده پانقراس انسولین سم تولید کی، ولی د انسولین د فعالیت په مقابل کې مقاومت تولید شي. مثلا هغه کسان چې سنترال اوبیسیټی لري، یعنی شهم په ګیډه کې تراکم کړی وي، په دې حالت کې امکان لري چې انسولین حتی د نارمل حالت نه زیات اتراشي د غده پانقراس نه، مګر بدبختانه چې دا شهمی انساج د انسولین په مقابل کې عکس العمل اخکارا نکی، او کله چې دا ناروغان خپل وزن کم کی، فعالیت فیزیکی زیاد کی، امکان لري چې شکر په مطلق توګه بدون د دوایی هم لمنځه لاړ شي.
بل اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم، تاسو
سلامونه
ونیږي.
میرویس خان، مهرباني وکړئ نن د شکرې ناروغي په اړه غږیږو.
شکرې ناروغي په رابطه باندې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې دا فزیکي نه فعالیت هم دا یو سبب دی شکر دی ناروغي. زما یو ملګری تقریبا نن 4 کال مخکې اوس هم شکر باندې اخته، وزن یې تقریبا د 15 شپېتو نه اویاو پورې وو او سن یې 28 کال وو، او د ورځې به یو ساعت 15 دقیقې یو خانه مزل کاوه او یو صاحب پنځله ځکه د بل طرف نه مزل کاوه. دا په دې شکر ناروغي باندې اخته سو چې کله معاینه کوي ګوري چې په هاي سبب باندې شکر، نو دا غوښتي چې فعالیت سمې دي زیاتو. او بل خبره دا یو بل سوال مدا ده تینا چې انسان نورمال انسان مایا تورس واخلي او څونه باید اعتراض کی، او بل سوال مدا ده چې یو څوک لری پرته سیمه کې چې غیر الته سی خدمات نه وي
فیزیکی فعالیت څومره رول لري؟
البته ما مخکې ویل چې دا ملګری امکان لري په ټایپ 1 یا ټایپ 1 باندې مساوي، یعنی معنی دا ده چې غده پانقراس مشکل لري او نشي کولای چې انسولین افراز کی. په دې حالت کې فکر کوم چې که انسولین نی او هر څومره چې فعالیت فیزیکی وکي بیا دومره ګټور نه دي. یوازې فعالیت فیزیکی البته د ګلوکوز محیطي استقلاب زیاتوي، خو مهم خبره دادی په نوع دو کې یا هغه کسان چې د سلویخت کلنۍ نه پورته دي ډیر موثر دي، یعنی هغه کسان چې وزن زیاتی فعالیت فیزیکی کم دی. کله چې دا فعالیت فیزیکی زیات کی مخکې ما وویل چې هغه انساج چې د نارمل انسولین په مقابل کې عکس العمل ښکارا نکی، امکان لري چې د وزن د کمواله سره دا عکس العمل بیرته نورمال حالت حالی عادی حالت راشي، په نتیجه کې دا شکر حتی امکان لري لمنځه لاړ شي. مګر بدبختانه په نوع 1 کې چون انسولین موجود نی، په دې صورت کې چې انسولین موجود نی مونږ او تاسو پیږو چې یوازنی او مهم رول د انسولین داده چې دا ګلوکوز یا قندی مواد د حجره په دننه کوي، او کله چې دا نه فکر نکوم چې دا کار د دې په واسه دا کار فعالیت فزیکی یا سپورت
دغه دو نور پوښتنی به په لنډو کې جواب کوي. به وزو نور اوریدونکو ته دوی ویل چې په لور پرتو سیمو کې چې کوم ځایونو کې مرکزونه نشته، صحي مرکزونه نشته، یا شته کم فعالیت کې کوم کسان چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي هغوی باید سره رقم ته درټیست وکړي.
البته هغه کسان چې په لرو ساحو کې ژوند کوي، مثلا دوی هراز و علائم لري، مثلا هغه کسان چې زیاد اوبایس کی، مثلا زیاد تشناب تزی، یعنی تشومتیاز مقدار زیاد دی، دیر زیاد دوده خوری، احساس خستگی و کسالت کهی، هوامداز مثلا پا طرق تناسلی او باولی که دا هنتانی آلتو لری، مثلا د تشو متیازونه سوزش شکایت کوي، مګر هر څومره چې دوا خوري نتیجه نه ورکوي. یا مثلا بلزای په خو کې زخم پیدا شوی ده، مثلا سترګو کې دید تغییر راغلی ده، یا مثلا په خو کې کرختی سوزش داشان، کله چې رامنځته کیږي په دې صورت کې دا باید یو ځل وینه چک کی، لابراتوار تا لارشی، او پا حق صورت چه مثلا لابراتوار نی مشکوک حالاتو که دا گلوکومتر یا یواله شکر، چه دا شکر چکولشی، او پا حق صورت چه نتیجه مثبت راغه، یعنی شکر دیو سلو شپک ویشنه پورتوی، پا دی صورت که دا شخص با شکر ناروغی بانده مصاب.
مننه. نورو مسئله تا به هم راشو خو دا اوسی واردون که پلی که دی دا پختن اخلو میره بانی وکلل.
هلو
سلام علیکم، بخیر آقلی اخبارانی تا
زبان را بجانه. ما آقا پختن دا دا کنه چې په پانکراس او پختو کې څه وایي دغه د راتل راکسته ځواب کړه.
صحیح،
پانکراس او پختو کې څه وایي؟
ښه ډاکټر صاحب، معلومات درکړي چې دې ته په پښتو کې څه وایي. او ډاکټر صاحب په دې اړه راته وویل چې کسان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې 3.1% مړینو لامل په افغانستان کې شکرې ناروغي ده. د دغه شکرې ناروغي د کنټرول او همدارنګه د مرکزونو لپاره څه څومره امکانات برابر شوي، او په کوم ولایتونو کې دا مرکزونه موجود دي؟ ډاکټر صاحب هم پرې برخه کې کار کوي، په دې اړه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پوښتنه.
البته د دې ورور د پوښتنو په ځواب کې داسې وایم، البته متاسفانه مونږ او تاسو په نه په پښتو او نه په دری کې داسې مونږ او تاسو مترادف کلمې نه لرو چې مثلا پانقراس په پښتو کې څه وایي کنه. په طبابت کې، په افغانستان طبابت کې اکثر کلمات د عربی نه یا انګلیسی نه ترجمه شوی ده، په دې خاطر چې مونږ او تاسو د دې په مقابل کې خاص کوم واژه نه لرو، په دې خاطر اکثرا پانقراس نومیږي او مونږ دا د پانقراس په نوم استعمال کوو.
ډاکټر صاحب راځو ته چې په افغانستان کې څومره د شکرې ناروغۍ د کنټرول لپاره کار شوی او همدارنګه څومره مرکزونه موجود دي؟
البته مهمترین او اساسی ترین نقطه د شکر په وقایه او تداوی کې آگاهی عامه ډیر مهم دي او تبلیغات سی. البته خوشبختانه مونږ او تاسو په یو سرکال کې تلویزیونونه او رسانو ډیر مهم او با ارزش خدمتونه په دې برخه کړې دي، مثلا تبلیغات صحی چې مونږ څنګه وکولای شو چې د دې ناروغي باندې مصاب نشو. مثلا هغه کسان چې وزن زیاتی، هغه کسان چې زیات ډوډۍ خوري، هغه کسان چې مثلا دی وینې غوړواله، مثلا لیپید یا شحم، مثلا کولسترول، تریگلیسیرید، دا شیان جیگی باید کنترول شي، فشار که جیگی باید نورمال شي. او هغه کسان چې مثلا سیگریت یا نور د خنویات سره عادت لري، دا باید قطع شي. چې البته دا د پریونشن یا د شکر د ناروغي په وقایه کې ډیر مهم او اساسی رول لري. او هغه کسان چې مثلا په شکر باندې مصاب دي، البته متاسفانه وایو چې مونږ تر اوسه پورې یو شکر لپاره یو اختصاصي شفاخانه نه لرو، مراکز شته. البته مونږ او تاسو پوهیږو چې په دې اواخر یا په دې دهو کې شکر ډیر په سرعت سره خلق مساوی، په دې خاطر ضرورت ده چې باید یو تخصصي شفاخانه د شکر د ناروغي لپاره جوړ شي. مګر خوشبختانه ځینې مراکز په کابل او شرقي ولایت او هرات او ځینې نور ولایتو کې موجود دي چې هلته ناروغان مراجعه کوي او دوی ته سم معلومات شکر لپاره ورکول کیږي، او همداسې که دوی ضرورت ادویه ته هم ولري دوی ته تنظیم تداوی کوي.
او ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه شکرې ناروغي ته ځنګړې شوې، او یادونه کوو چې په پروګرام کې کابل کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ ملمه دی، او د شکرې ناروغي په اړه موږ ته معلومات راکړل. او تر دې وروسته به هم چې تاسو سره پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړي او ډاکټر صاحب سره به مطرح کو. زه اوریدونکو ته او د یو اوریدونکو اړیکه اخلو. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان راو پیژنئ.
خورجان ډاکټر ته سلام. زه څنګهال دي ټلیفون په کرخم پښتیا ولایت نه د شکرې پیسا کې موجود او زه پښتنې لرم شکرې.
مهرباني وکړئ
ډاکټر چې مې دا پښتنه ده چې روزا دو کسه کې کاتا خبره بسرکو شکر از ډیر لوړ شکر شکر مراد لرم ډیر لوړ غو خرما خوخ چای وڅکما شکر می کنټرول شي کله چې غواړم خرم شکر می کنټرول شي یو بچو ټول بچو نه کې می شکر کړه یو بچا می داخل می غنه شکر نو ما کیف وا هغه شکر نو ما به چې پکیف وا دا هغه غش شکر ورک شای غوار سم غوارو خرم شکر می کنټرول شي چې سم خو غو خرم شکر می کنټرول شي کنی بیا سم شکر دم راځي چې موږ دوت ولې مسو کوي مو تیار وخه.
ډاکټر صاحب سپین منګلو پوښتنه دا و چې د شکرې ناروغي لري، څومره چې غوړ شیان وخوري خوږ شیان خوري غومره شکرې کنټرول، او چې څومره نه خوري غومره بیا د شکرې مخکیزي څه لامل ساسي په نظر؟
البته زما خو نظر دادی چې دا همداسې ځان تلقین کړی ده، او دا امکان نه لري چې مثلا غوړی او شیرینی شیان وخوري شکر کنټرولیږي او که برعکس و نخوري شکر پورته کیږي. دا زما په نظر دا یو تلقینی حالت دی، نور کوم علمی خبره.
ډاکټر صاحب محمدی رضو دې ته چې یو نوې څېړنه هم شوي او ډیر ډیر ټینګار دا شوی چې کچېرې د شکرې ناروغۍ په سمه توګه درملنه ونه شي، داسې ویل کیږي چې د زړه حمله، عصبي سکته او داسې نورې ناروغۍ پیدا کی. ستاسې تحلیل څه دی؟
البته شکر ناروغۍ کې تعریف یو داسې هم تعریف کیږي چې دا یو کلینیکی سندروم ده، یعنی معنا یې دا ده چې دا کولای شي چې د وېښتانو نه تر پخو تر نوکانو پورې هم مصاب کی، یعنی معنای داده چې زړه، پښتورګو، سیستم عصبی، سیستم تناسلی، سیستم بولی، حتی جهاز هضمی مصابی. په هغه صورت چې مثلا ناروغان توانه کوي مثلا هغه کسان چې شکر ناروغي لري دوی شکر سم کنټرول نه کوي دیوینه چربی سم کنټرول نه کوي او دیوینه فشار یعنی درې مهم فاکتور کسم کنټرول نشي د اختلالاتو باعث ګرځي البته مهمترین اختلالات په زړه کې پښتورګ او دماغ کې ده مثلا زینه کسان حتی روغی باندې نه پیږي او کله چې مثلا په یو سکتے مغزی رامنځته کیږي یا مثلا په هغه حالاتو کې رامنځته کیږي چې پښتورګ وظیفه خوشې کړې دي په دې حالاتو کې کله چې شکر معنی کیږي د جام د نور معناتو کې معلومیږي چې دا سړی په شکر باندې مصاب شوې دي یا مثلا مونږ او تاسو ګورو چې هغه کسان په شکر باندې ناروغ دي ناروغي باندې مصاب دي او هغه شرایط چې دوی لپاره ضروری ده او دوی مراعت نه کوي مثلا ضروری خبره ده چې دا کسان حداقل په یو کال کې یو ځل سترګو ډاکټر ته لاړ شي مثلا دوی ضروری خبره ده چې یو ځل د پخو متخصص ته لاړ شي یعنی یا شکر ډاکټر ته لاړ شي چې په خو یې څه مشکل لري مثلا زینه هراز او علائم چې مثلا کرختی استنوهل یا مثلا دیوین رسیدل دیوین مثلا د شریان نبض معنی کېدل دا ضروری خبره ده یا مثلا زړه کې باید په کال کې یو ځل د زړه ګراف باید وستل شي یا مثلا پښتورګ معاینات باید وشي دیوین غوړوالی باید چک شي چې مثلا ترایګلیسرید جیک ده مثلا کورسترول سم دي کنه دي فشار څنګه دي دا ټول باید په منظمه توګه ډاکټر ته په منظمه توګه لار شي او په هر کال کې دا معاینات چې ما وویل دا باید چکی او په دې بدون د دې نه امکان لري په هر قسمت د وجود دا اختلالات رامنځته شي او په دې صورت کې د تداوی د اختلالات ډیر مشکل او ناروغ حیات تهدیدي
بلې ډاکټر صاحب محمدی رازود ته چې آیا شکرې ناروغي قطعي درملنه لري کنه او همدارنګ په دې اړه مرته وایي چې ارثیت څومره رول لري بکی
البته شکر ناروغي مخکې ما وویل چې دا یو طویل المدت یا لانګ لایف ناروغي ده او دا دوی البته دا مثلا گرافت امکان لري د پانقراس گرافت شي په دې حالت کې البته دا تر اوسه پوری ډیر عام نه دی خو تحقیقات چې را روان دي البته گرافت امکان شته چې بل حجرات په همدې قسمت کې پیوند شي او دا ناروغي لمنځه لاړ شي او بدون د دې نه دا درې مهم فاکتورونه چې مثلا فعالیت فزیکی ډایټیشن غذا او دوا دا ناروغي کولای شي چې د دې ګلایسیمی یا شکر کنټرول شي بدون د دې نه که مثلا شخص دوا و نخوري فعالیت فزیکی سم مراد نه کی شکر حتما پورته کیږي او د ځینو اختلالاتو رامنځته کیږي او د ارثیت په باره کې ما وویل چې ارثیت د شکر ناروغي په رامنځته کیدو کې فوق العاده رول لري او هغه کسان چې مور مساد 3% او هغه کسان چې پلار په شکر ناروغي باندې مساب دي 4% چانس لري او په هغه صورت چې مور او پلار په شکر ناروغي باندې مساب دي 10% په زیات اندازه لوړیږي او د دوی ماشوم زیات چانس د شکر مساب کېدل لري
ډېر مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازدی رادیو وري په خبرونه کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدي زموږ ملمدي او د شکرې ناروغي په اړه موږ ته معلومات راکې بلوریدونکو ته ور ورکو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وري کمنګه غوړی مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ بل اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ
اوریا
بالکل ساسي غوړو مهرباني
زه غږ دې ما خبره اوریا
استاد سي غوړو مهرباني
زه دا د شکرې په ناروغي وای اخته یا ډاکټرانو ته چې ورته مې شکر لري
ښه
د شکرې په ناروغان چې دا یې ډېر وبچي یا دا ډېر وبوزونه نه وځي چې دا مرزین نه لرم نه سره سره دا هغه پیرا ته چې څه شکرې یا په فارای کې دا چې یې مې چې وښ نه ځي چې و خرمه یا چې څه خبرې وکم انا دا ته پوښتنه مې درته چې ډاکټر څه دا ما ته وایي چې دا څه دا شی یا فرې یا مخره او دا ته شکرې یا ډېر وبچي شه یا ډېر وځه یا نه وځه یا
البته مور د 50% په واقعاتو کې حتی ناروغان اراض و علائم نه لري، مثلا لکه چې تاسو وویل چې تګه کېدل یا بایسکل تشناب داشتن بیخي نشته ده. حتی په ځینو ناروغانو کې امکان لري چې د سالور نه تر او کالو پورې دا شکر ناروغي لري او ناروغ په خپله نه پیږي. دا یعنی کوم مهم او اساسی نقطه د شکر ناروغان لپاره نه دی چې دوی وایي چې والا زه ساراز و علائم نه لرم. په 50% واقعاتو کې امکان لري چې هیڅ نه و اراز و علائم موجود نه وي. او د غذا په مورد کې البته شکر ناروغانو باید یو کافی او متوازن غذا باید استفاده وکي. البته متوازن او کافی غذاګانو کې باید په ترکیب کې کاربوهایدرات، مثلا کاربوهایدرات، شحم، پروتین په ترکیب کې ولري او همداسې ویتامینونه. او دا ناروغان د ځینو غذاګانو نه چې د ګلایسیمیک انډیکس یا د ګلایسیمیک مقدار په ډیر سرعت سره وچتوي، مثلا وچه ډوډۍ، اسپینه یا صاف وریجې، کچالو، باید ناروغان د دې نه زیات اجتناب وکړي. او ځینې نور مواد مثلا دا جوسونه، قیماق، کاکاو، کلچه، آیس کریم چې دا باعث ګرځي چې شکر په ډېر سرعت سره لوړوي، ناروغان باید د دې شیانو نه اجتناب وکړي. او ناروغان همچنان کولی شي د ترکاری، سبزیجات، مثلا کرم، کاهو، بادرنگ، فاصله و داشتانو نه په زیاد اندازه استفاده وکی. او بهتر لاره دادی چه تاسو که امکان ولرید یا شکر داکتر سره پا تماشی چه تاسو تا پا تحریری توگه یا لیکل پا واسطه د غذایی رژیم په مورد کې معلومات ورکی چې تاسو باید کوم شی سبایی وخوری، کوم شی مثلا ماخام وخوری. اوس البته اکثرا غذاگانو شکر ناروغانو ته تجویز کیږي باید نوی غذایی، داسې نه ده چې دا وخوره و هغه مخوره، دا غلط خبره دی. یعنی په کیلو کالوری سنجش کیږي چې مثلا پروتین و کاربوهایدرات سالور کیلو کالوری انرژی او شاهم 9 کیلو کالوری انرژی تولیدی مثلا تاسو ته سمره کیلو کالوری پورس کې ضرورت په تور مثال شپارس کیلو کالوری تاسو ته ضرورت دی بیا په دې صورت کې لیکل کیږي چې مثلا سبایی تاسو داشه اخری لازم وجه داشه اخری غرمه داشه اخری بالاخره د دې کالوري په اندازه تاسو کولای شئ چې خپل غذا واخلی او کده دینه زیات شي بیا د دې باعث ګرځي چې په وجود کې متراکم شي او د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي. البته دا لک زحمت غواړي چې تاسو ډاکټر ته لاړ شئ او دا ځینې فرمولونه او دوی د دې طریقې پوهیږي چې تاسو ته سم راهنمایی وکي او تاسو یو منظم رژیم غذایی تاسو سره همکاری
مننه کو. بل اوریدونکو ته به ور ورکو د دوی پوښتنه به مخلو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو. ښه، د دوی اړیکه هم پرې شوه. یو بل اوریدونکو ته ور ورکو. مهرباني وکړئ.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی خبرونی ته ځان راو پیژنې؟
ورجانې ملنګ مجاهد یم د خوست نه.
مجاهد صاحب بخیر راغلی خبرونی ته. شکرې ناروغي پاره غیګو تاسو سره پوښتنه یې مېرمنه.
ورجانې خبره خو مې دا کړله چې شکر خو تاسو ویلې ستان کې یاد نه راي پټول ګوډ ګوډ کې ډیر زیاته درياتې کړه ته یې نه دی خلاص یې اخته دي. وګ زمالنګ مجاهد یم د خوست نه. خبره دا دو چې اوس دې یو درملنه دو یو پاملرنه دو نو کومه پاملرنه دو چې انسان دې دې شاکر دې مریضینا اینده نه ډیر وخت پورا ځن مخبوز وسوتی اوس شکر خو هر څوک لري کنه خو د جګول نه د ستر دې پورا کومه طریقه دو مثلا موږ تاسو ویني چې په خوست کې شنه چې ته په افغانستان کې بورا خامو بورا ورچو چې دا لوک لري او کنه ما خبره دا چې پاملرنه کومه پاملرنه ده چې بل خصوصا بالکل د شکرې بیماری ونه لګيږي. و سلام
ډیر مننه مجاهد صاحب. پوښتنه دا و چې د شکرې ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ د دې اندېښنه و چې تاسو سره شریک کړم ربانی.
البته ما مخکې وویل چې هغه کسان چې په شکر ناروغي باندې مصاب ندی مثلا د دوی فشار و چد دی، فشار جیک دی، دا یو ریس فاکتور د شکر لپاره دی، باید دا کنترول شي. مثلا سوک وزن زیاد دی، باید دا وزن کنترول شي. مثلا یو کس یو سلو اته سانتی متر، یو سلو اتیا سانتی متر قد لري، د مثال په توګه باید دا وزن باید 80 کیلوګرام په حدود کې باید وي. که بل رقم دوی نه پیږي په یو ساده طریقه دوی باید پوښي چې زما وزن آیډیال باډی ویټ نورمال دی او کنه دی. دا طریقه باید زده کی او دا فرمول باید د دې فرمولا استفاده وکي. مثلا فعالیت فیزیکی، هر سبایی باید نیم ساعت لپاره فعالیت فیزیکی وکي. مثلا کسوک سگرت الکول سره عادت لري باید دا بدرنګ قطع شي. د وینې غوړوالی باید اوزل چک شي، چای کولیسترول ترایګلیسرید واریلودینستی او نور پروفایل نورمال دی او کنه دی. کجیگو باید تداویش، خصوصا و خصوصا که ترایگلیسرید سویه جیگی دا ده پانقراس ده التهاب باعث گرزی، دا اخپلا ده شکر یو مهم خطر یا ریسک فاکتور دی. او همه حقا کسان چه مثلا والدین با دیر سرعت سره مثلا حمل واخلی، باید دوی دا دیوریشن یا فاصله زیاد کی تر هغه وخت پوری چه دوی په شکر باندې مصاب نشی. زما په نظر همدا مهم او اساسی نقاط دی چه باید په نظر کې ونیول شي، او کدا نقاط په نظر کې ونیول شي د شکر ناروغي مصاب چانس د مصاب کېدل ډیر لږ.
ډیر مننه دوستانو، خبرونه هم همدغلته په سوشي بو کې پاتې رسیدي. دا ونه کو چې هم شکرې ناروغي ته ځنګړې و، او په دغه خبرونه کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ ملمو. ډاکټر صاحب محمدی نه یو نړۍ مننه. لته چې اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. راتلونکي خبرونه فساد سره مبارزي خبرونه ده چې هم ګډون وکړی، او د ازادي رادیو نور خبرونه که غواړئ سی واوري د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروي. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې facebook.com/azadiradio ده، او مه هیروي. د خبرونه تکرار د سه‌شنبه په ورځو کې خبريږي. د وصل لپاره د الله پامن.
Valle le rab سلام ساعت 3 بعد از ظهر